په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډیر برخه د ترشن اسمان نه پروګرام ته ځانګړې شوی. خو په لې د سات په خبرونو کوو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان ادباو د ایستلو په هدف پرانستل شوي او له دې لارې به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه ترسره کیږي. دغه لار د شنبې په ورځ افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوې ده. خواجه آصف له جونیز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په داسې بڼه دوام ومومي څو د ده پټکو دا خلک د هیواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. نوموړي همداراز ویلي افغانانو ته د ویزو د صادرولو په شمول له افغانستان سره اړوندې ټولې چارې دمګړې ځنډول شوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغان کډوالو اړوند پاکستان پر پالیسیو سختې نیوکې کړې او هغه غیر معقولې بللې دي. همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره نورې لارې د اکتوبر په یولسمه وروسته له هغې وتړل شوې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې کله چې پاکستان په 2023 میلادي کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې، تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان له هغې هېواده بېرته افغانستان ته استول شوي دي. د خبريالانو په وړاندې له جرمونو د مافیات د پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبريالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړي او رسنیو خبريالان مکلف کړي چې د دوی له پالیسیو سره سم خبرونې وکړي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی د افغان خبريالانو په وړاندې د زورونو شکنجو او توقیف 1500 پیښې ثبت شوې دي. د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستنه د چړې په گزارونو ټپیان شوې دي. لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوی. لومړی ویل کېدل چې نه تنه مرګونی ټپیان شوې دي. پیخه شنبه ماخام د کمبریج شایر په یو ترن کې دننه شوې ده. د بریتانیا د ترانسپورت پولیسو ویل چې لکتر لګه دو بریتانویان چې یو تور پوسته او بل کارابین ریخه لري دغه پیخه په تړاو نیول شوې دي. بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پیخه وحشتناک او دی دی اندېخنې وړ بللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی که په نایجیریا کې اسلام پالی ډلې د په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ونه رسوي نو په پوره ځواک به سرتیری ورولیږي. ترامپ په یو بیان کې ویلي پنټاګون ته یې امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویانو د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2 میلیونو زیات نور کډه کولو ته اړ کړای شوي دي. کارپوهان وایي وسله وال بریدګر له کوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپله لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. د نجونو تېره ورځ لیبیا ته 2-1 ماته ورکړه. په کډوالۍ کې د افغان نجونو دا ټیم د فیفا په مرسته او همکاري جوړ شوی. دوی د فوټبال د نړیوال فدراسیون په نوښت د ښځو د یووالي په لوبو کې چې د اکتوبر په وروستیو کې وشوې له تونس او چاد سره هم مخ شوې.
ترشنه آسمان لاندی
ده آزادی رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام تموزه صفی الله ستانکزای خراغلاست ویم. پا دغا پروگرام که با لخپلو درنو ملمنو سره پا دو جلاخو ترلو موزوگانو بندی بخبری وکو. لمرای دا چی نن پا یو تحول که ده تورخم دروازه ده هغو زرگونو افغان کردوالو پا مخبرانیستل شو چی لطورخم ها خوا ایسار پاتیو او خپل وطن تا دستنیدو پا هیل بندی سختی او ورځ شپې تیر ولې ده. هغه افغان کډوالو چې په زور باندې له پاکستان ایستل شو، د دې تحول داسې وخت راغی چې په استانبول کې د دې اونۍ په سر کې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان چارواکو د دوه د اوربند هوکړه لیک په تمدید باندې سلا وکړه، خو لانجمنی خبری وی او دغه پروسه څو واری لزند او خند سره مخ شوی و. د پروګرام پاول داور کې په پاول نوبت کې به د تورخم دروازې د بیا خلاصېدو په ارتباط باندې او سره تړلو موضوعګانو باندې خبري وکړو، او وروسته به په سیاسي تحولاتو چې پکې د اوربند تمدید مسله هم راځي بحث ولرو. په لومړي سر کې به د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په ارتباط باندې یو رپورت تاسو ته خپور کړو چې په موضوع باندې لا زیات پوه شي، او له دې خبر شي چې څومره ورځې وروسته د تورخم دروازه د افغان کډوالو په مخ باندې خلاصه شوې.
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرخې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی، او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرخې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا، بلکې په سلګونه نور کسان حمله ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دغه ویزیټ وکړي، هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې د ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرخې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې ورځې تېره هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لوړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده، او دا چې له تېرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي نه، بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کومه لاره بند وه د تجارت لپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی د پښتنو، هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي، چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي، چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کرکې د کاروبار دپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي، او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرخې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 بارون کې موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیری او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څومره د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربن پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کېدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ازادي رادیو ته غواګست و موریدل چې له ګڼو ورځو وروسته د تورخم دروازه بیا د هغو افغان کډوالو د راستنېدو په مخ باندې خلاصه شوې ده چې ایسار پاتیو او د جبري ستنیدو تر څنګ هلته په بد حالت کې څو ورځې شپې تیرې کړې تر هغه چې خپل وطن ته د ستنیدو اجازه ورکړل شوه. په دغه پروګرام کې را سره میلمانه دي ښاغلی یوسف امین زازای د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي او تر څنګ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ښاغلی فرهاد شینواره. البته له ښاغلی یوسف امین زازی سره مو په دې خبرې کړې وې چې په سیاسي او امنیتي تحولاتو په تیره بیا د اوربند د تمدید په هوکړه به سره خبرې کوو، خو نننۍ تازه تحول رامخته شو چې د تورخم دروازه خلاصه شوله، نو په همدې موضوع به هم له ښاغلی یوسف امین سره خبرې کوو او همدارنګ له ښاغلی فرهاد شینواره سره چې د کډوالو درستنیدو بهیر لنګدې څارلې دی له کډوالو سره لنګدې خبرې هم کړې دي. فرات شنواری پاول کې بل تاسو پښتنه وکم چې کډوالو سره مچل لنګدې خبرې کولې دوی مولې دل په څه حالت کې او هغه حالت کراته بیان کړي مننه.
دا سوچ دا خو چکلنه د اکتوبر 12 منټي رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده، نو هغه رئیس مونږ د کډوالو سره وخت په وخت باندې نو او ور سره چکم په لزګونه گاډي ځای په ځای باندې د خیبر درې په لار باندې ولاړ دی غواړي چې افغانستان ته واوړي او د مالونو ورسې داغه ډرورانو سره هم مونږ په خپل باندې په بیا بیا کتلې دي. نه یوازې د ډروران بلکې د افغان کډوال دا ټول ډیر لوی مشکل سره مخ شول. چکم کډوال د پاکستان نورو برخو ناراضي لکه سند او پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان نه د سیمو نه زیاتره افغان کډوال چکم دي. دا لمړی دلته لند کوتل موقتی کیمپ ته راځي، دلته دوی نوم لیکنه وشي رجستریشن او غینه، پس بیا دوی په تورخم دروازه باندې افغانستان ته اوړي. په دغه څخوا شل ورځې وشوې چې دای په لارو کې ناستو او خپل ګاډي ودرولي، بیا دلته کې ځنی ځای خلکو دوی ته پناه ورکړې وا او په بیابانونو کې هم ځنی خلک ناستو او یو لړ مشکلاتو سره دوی مخ شول. نن چې کله د پاکستان حکومت دغه د تورخم دروازه خلاصه کړه نو دغه افغان کډوال ډیر زیات خوشاله وو او دوی ویل چې بس نن به خپل هیواد ته ستانه شي او دغه مشکل به یو څه راکم شي. نو بیا نن سهار نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو د لړۍ شروع شوه، خو یوازې افغان کډوالو لپاره دا تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده او چې کوم دوړخیز تجارت دی هغه اوس هم په دې باندې ځنډېدلې یا معطل دی او عامو مسافرو ته پیاده خلکو ته هم تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې په تورخم باندې تګ راتګ وکا.
مننه کوم شینواره، تاسو لطفا په لاین کې پات شئ. اوس به ښاغلی امین زازی نه پوښتنه وکړو. ښاغلی زازی مننه چې پروګرام ته راغلی. د استانبول تر خبرو وروسته چالته دی پاکستان او د طالبانو هیاتونو تر ډیرو لانجو وروسته دوی سره هوکړه وکړه د اوربند په تمدید باندې دغه تازه تحول رامنځته شو، فکر کوي دا سره ربط لري که څنګه؟
مننه تاسو ته او تاسو درنه ملمته او د تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته نیکې دی او پرماتو لاندې کوم. اول خو کوم اوربند چې شوې ده دا د قطر او د ترکیې هیواد د غوښتنې په اساس شوی ده او د اوربند کې کوم مسایل چې ډېر زیات مهم وو په هغه باندې بحث شوی دی. یو جملو نه د کډوالو راستنېدل خپل هیواد ته مخکې شینوارې صاحب وویلې چې دروازې چې خلاص شوې دوی ډېر خوشحاله شول، نو دا یو موقتی خوشحالي ده. د افغانستان د خلکو ستونزه د کډوالۍ په اړه باندې ډېره درنه ده او ډېر ژور آباد لري او دوی په کل کې د بې ثباتۍ نه چې یو مهاجر شي بې ثباته سخت ده، نه کور لري نه ژوند لري نه حقوق لري، هغه نه په دا تقریبا 50 کالو کې کړېږي. لیکن دوی د پاره اسانتیاوې د دوی د پاره دغه بشري حقوق چې دوی وهي او حالات چې باید په افغانستان کې تامین شوی وای او دوی د ثبات سره په هر اړخ کې ژوند لرلی، لا هم دغه تکلیفونه سره دوی مخامخ دي. زه فکر کوم چې د اوربند مسلې سره تړاو په دې نه لري چې پاکستان لوری په همیشه، زه د یو شپېته کالو یم، همیشه چې لاس بر شوی ده، ضرر رسولی دی، تهدید یې کړی ده، لارې بندې کړي دي، خصوصا په هغو حالاتو کې چې زمونږ دلته حاصلات وي او هغه بیا مونږ بهر ته باید واستوو، دوی دروازې تړلي دي. دی واوره نه ده، دا ما خو در پېژنه شپېته کاله ما عمر ده تر څو چې د ښای لاس چپ لاس پېژندلی د پاکستان بل څه زده نه دي. کډوالي یو مجبوریتونه دي، افغانان د یو مجبوریتو په اساس کډوال شوي دي، او بل افغانان ته د پاکستان وولیدل، پاکستان ځان اسلامي هیواد معرفي کړی وو او دې ته موجودیت په حیث اسلامي هیواد د دې هیواد نه د دې اسلامي مسایل نه یو دکانداري جوړه کړې وه. افغانستان دې څو افغانستان خلک دې سخت وغولېدل، نو په دې لحاظ سره نن افغانستان خلک په کړاوونو کې دي، په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي. دا مسله په نړیوالو سطحه هم ډېره زیات ارزښت لري چې باید نړیوال دلته باید خپل رول ولوبوي. افغانستان ته د کډوالو په خاطر باندې د افغانستان حکومت او افغانانو هم کله ته دندونه دي چې دندې دي چې باید هغه خلک بېرته خپل هېواد ته راوغواړي او دوی ته هغه سهولتونه مساعد دي چې د هغو له وجې دوی مهاجر شوي دي. نو بنان دغه یو لوی بحث د وړوکی بحث نه ده، خو میلیونونه افغانان مهاجر شوي دي او دا مهاجرتونه افغانانو ته ډېر سخت زیانونه رسولي دي، په فرهنګي مسله باندې، په اقتصادي مسایله باندې، په کلتوري مسایله باندې ډېرې ناوړې اغېزې درلودلې او لري، چې دغه زیانونه یې نسبت د اقتصادي او دغو مسایل نه بېخي زیات دي. یعنې فرهنګي کلتوري کوم رسم رواج کلچر چې موږ خپل په هېواد کې لرلو ثبات نه لرلو، دا دغه ډېر زیات مهمه دی او دا ډېر زیات متاثر شوی دی. البته
مننه کوم زاده صاحب. فرات شینواره د تورخم کې اترغه اوراخوا سیمو کې چې د کډوال بند پاتې و، دوی په څه وضعیت کې و، د خوراک څخاک څه ترتیبات نیول شوی و، که څنګه یا همداسې په موټرو کې سار پاتې و د څو ورځو شپو لپاره ماشومان او ښځې او زاړه واړه؟
دا خو داسې وه چې دوی ته خو اندازه نه وه چې د اکتوبر په 11مه نیټه به په تورخم او په خواوشا چې کوم سرحدونه دي سره تړلي، په دې باندې به جګړه شي او دوی به پکې رایڅارهږي. نو دوی خو همداسې سره د خپلو سامانونو راوتلي وو، او چې څوک نوخار پورې رسېدلي وو، هلته کې په داخلو کیمپ ته ستانه شوي وو، چې کله دوی خبر شو چې دروازه بنده ده، او ځنې بیا په پېښور کې هم ایثار پاتې وو په مختلفو ځایونو کې، او را په دې خوا بیا د خیبر درې په جمرود کې دوی ډېر کسان چې وو پراته وو، او ورسره بیا په لنډې کوتل کې هم وو. ظاهره خبره چې اوس دلته کې یخنی هم شروع شوې ده، او دوی سره زنانه هم وې، ماشومان هم وو، بوډاګان هم وو پکې. نو موږ چې کله هم دوی له ورغلي وو خبرې مور سره کړې، ځینو خلکو پکې په ماغو لارو باندې ترپالونه راچولي وو او په هغې کې ناست وو، چا لاندې ځان له خیمو په شان ځایونه جوړ کړي وو، او ځینې خلکو ته بیا دلته تر خپله وسه پورې چې خلکو خپلې حجرې ورته خالی کړې او تر څه حده پورې به دوی له خوراک هم ورکول. البته دا ډېره مشکله وه چې دوی ته ټول سهولتونه ورکړل شي، لیا ورته میلاو شي. نو یقینا چې ډېر کسان پکې ناروغ هم شول. بله دا چې دلته کې دغه د ډینګي تبې چې کوم موسم دی، د ډینګي ماشو زیات خلک په دې کې چیچلي وو، او ما څو څو وارې وکتل چې دغه کوم ډرایوران ځای په ځای ولاړ دي، دوی هم په داسې تر شنه اسمان لاندې دوی شپې سبا کوي، په هغې کې ډېر زیات کسان ناروغه شوي دي، مختلفې ناروغۍ ورته لګېدلي، چاته الرجي شوي،
څوک چا ملیریا ده او چا ته ډینګي تبې لګېدلي، تر دې د پورې د خپلو لارو لاندې ناست دي او هغوی ځان ته معالجین یا دغه طبي امداد کوونکي راغوښتي. او ما په خپل څو څو ځایونو کې وکتل چې هغوی ته ډریپونه لګولي وو او دوی ته دوایانې ورکولې، نو ډېر لوی مشکل کې دي. کاغه افغان کډوالو مشکل نه تیر شول او کاغه روان دي او هغوی اوس لا هم انتظار وباسي، مطلب د خوړو او د څښاک سیزونو ورته ډېر مشکل دی، د ملاستی او بیا د پاکو اوبو ته دوی رسایي نشته. همدارنګ مونځ او دست لپاره په هر ځای کې خو جماعتونه نشته او دا څه خواو شه 8 کیلومتره فاصله ده د پېښور نه تر تورخمه پورې، نو دلته ځای په ځای باندې په قطارونو کې دوی وزرول شوي دي، حرکت هم نشي کړای، نو هر ډول مشکل سره هم دوی مخ دي. بله یو مهمه خبره دا وه چې د ډرایورانو سره کومې خرچې وي، دوی چې دا موږ سره خلاصې شوي دي. لیا دلته چې په پېښور هسپتالونو کې زه وګرځېدم او دوی دا استوګنې کوم ځایونه وو، دوی سره کوم هغه خدمتګاران له خپل خپلوان راغلي وو، هغوی هم لوی مشکل نه تیرېږي. مطلب عام خلکو ته، ناروغانو ته خو تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې دوی واپس افغانستان ته ستانه شي. دا تیرې څو ورځې مخکې زه دلته کې یو استوګنځای ته ورغلم چېرته چې د ناروغانو رشته داران او خپلوان موجود وو، نو دوی ویل چې دوی دا خبر وکړه چې زمونږ چې کوم ناروغان راوړي وو دا غوی علاج هم شوی، هغه ورځې پوره شوي د واپسۍ، خو اوس دلته کې تورخم دروازې لاسره ایسار دي، نو مجبورن دوی په خواوشا پاکستانۍ 15,000 کلدارې، 6,000 کلدارې او ځنو پکې په 4,000 کلدارو باندې یوه یوه کوټه چې کوم دی دا ځان له نیولې ده او دوی پکې هغه شپې سبا کوي. او په بیا بیا دا غوښتنه کا چې دا دروازه د عامو خلکو پر مخ هم خلاصه کړل شي.
بله مننه کوم فرات شنوارې. اوس دوه اوریدونکي لرو، قاری پښتون او احمدی له بغلان، دوی دواړه ته به وخت ورکو. قاری صاحب مهرباني وکړئ، موږ د پاکستان نه د افغان کډوالو د راستنېدو په ارتباط چې کوم نن تازه تحول راغلی دی او پاکستان اجازه ورکړې چې تورخم نه دی خورا واوړي، هغه زرګونه کسان چې سار پاتې وو د جګړو په خاطر باندې او تورخم بندو، په دې موضوع مغږیږو. هم تر څنګ د اوربند تمدید په مسله هم خبرې کوو چې د طالبانو حکومت ډېر ورته هیله من نه دی، ځکه چې وایي په پاکستان باندې پوره باوري نه دي د هغوی په خبرو دا چې ژمن پاتې شي اوربند ته.
ګران همکار زما سلامونه قبول کړه، ما خو پر ژغو نه پېژندلې.
زه صفیالله ستانکزی یم. قاری صاحب
خدای راول ورور ستانکزی صاحب څنګه جوړ په خیر؟
مننه قاری صاحب، مهرباني وکړئ.
تشکر، سلامونه تاسو ته. مخکې له دې چې موضوع ته راسم، اول به سلام درته ووایم. سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو د راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته، تاسو همکارانو ته. موږ تی اوس غیاب کې سره جدا یو. راسم موضوع ته، هغه درې حق چې موږ پر پاکستان باندې لرو، دغه درې حق پاکستان نه دي ادا کړي. یو د بشریت، یو د بشریت حق دی چې عمومي حق دی، بشریه پر بشر لري. او بل د همسایتوب او د ګاونډیتوب حق دی چې همسایه پر همسایه لري. او بل د مسلمان حق دی چې مسلمان پر مسلمان لري. نو هغه درې حق دوی نه دي ادا کړي. د دوی سره نور موږ د دې حقوقو د ادا کېدو غوښتنه هم نه لرو، ولی امید نه ځین لرو. هغه بې عزتي چې په دغه مهاجرینو سره کېږي، هغه بې عزتي چې د افغانانو سره کېږي، ستانکزی صاحب دغه یهودی د فلسطین سره نه کوي لکه پاکستان چې زموږ سره کوي. نو موږ به دوی ته څنګه هیله من شو؟ دلته د دې نظام، زموږ د نظام مسؤلیت جوړېږي چې و جهان ته ووایي، چې پاکستان ته دې ووایي چې زموږ مهاجر که سرمایه دار دی که غیر سرمایه دار دی، باید ګرد را واوړي په دې وطن چې زموږ لري. اورالو دا بلې موضوع ته زما غږ اوري انشاءالله.
و غږ مرازی لکه څه بندې ده، ما اوس صحیح شو. و مهرباني،
شبکې خرابې دي ګران.
ښه، سمه ده.
رالو دا بلې موضوع ته. بله، هو، څنګه چې اسلامي امارت ته طالبانو د افغانستان د اوسنۍ حکومت چې ناهیله دی، تر دې لس واره ملت و رعیت و ولس ناهیله دی. دا ولې موږ ناهیله یو؟ ناهیله په دې یو چې نن موږ په زوب کې قرار لرو، اقتصاد نه لرو، روزګار نه لرو. پاکستان چې زموږ په پیسو باندې د اټم بم صاحب شو، زموږ اردو درې واره پاکستان سره وپاشل، زموږ تیاری او ټانګان د کباړ په شکل پر پاکستان باندې خرڅ و. دا تنها د پاکستان ګنا هم نه ده، دا زموږ د افغانانو ګنا هم ده. ګنا په دې ده چې موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو. که چیرې موږ خپل په مابین کې وحدت درلودی، نن پاکستان پر موږ دا تیری هم نه کوي او نن پاکستان پر موږ باندې حاکم نه ګرځېدی. نو موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو او موږ زه یې لمن په دې هم نه یم، زه خپل هم خوشبینه نه یم و د دې اوربند وطن جد ته. په دې چې موږ د انزوا په حال کې نن پاکستان ځان پر موږ حاکم بولي، په تیارو کې را باندې کوي دی، په ټانګانو کې را باندې کوي دی. هغه اتم سلا لري، زه هېڅ شی نه لرم، زه سیستم د رادار خپل نه لرم. نو موږ د خپل مسؤلینو سره دا هیله ده چې د خپل د معاشاتو څه ډېر کم کړي، د پوکلاده کومکو څه ډېر کم کړي، د یو ابر قدرت د دولت سره قرارداد وکړي چې موږ دغه سیستم د رادار خو جوړ کړي. کوم نور په وسه نه وي، هغه د خطر زنګ خو به واورو چې دا د دشمن راغی. موږ دغه لنډه لرو چې د خطر زنګ راته ووایي.
صحیح مننه کوم قاری صاحب. اوس به احمدي صاحب ته وخت ورکړو چې له بغلان زنګ راولي دی. مهرباني وکړئ احمدي صاحب.
سلام علیکم استاد زه محترم.
ستړي مسې، مهرباني صاحب.
زه وو سوي د مننه ته سلام علیکم استاد زه صاحب. د موږ تاسو څنګه خو په خوانه دی یعنی بس قاری صاحب یې لسی نه موږ ډیر انزوا کی نه انزوا کی نه څنګه کوم ته دې له قاری صاحب خو وختنه یعنی تقریبا موږ باندې هیڅوک نشه کمې بدلای خو په وخت کې چې له خوانه موږ تاسو په بدبختی سره مخامخ یو څوک به یو بم لبل په خوته یو نورمال کوته یعنی موږ یو د لبرات لبل بټه کوله بل لبرات لبل بټه کوله نو څنګه چې مرس خو تقریبا نن پندس خواته دی بغلان خواته ډیره کټه راغله یعنی چې فکر کوي چې مسلسل د موټر روانه تقریبا رات پر شپ شا تقریبا نو پټول کې شو ګورو نو دا ماجر خو سنجو ګل سنجو سه وخت چې د ملک سره ډیر بیره ملک ده نو په دې خپل سی هغه مریضان موږ ولې دا بازار سره نو کې ناروغانو تقریبا کینسل نیولې او تقریبا ماشومان او غټانو زالو نو په دا خپل وګوره چې دا څنګه زه دوی نه ګوري په دې معنی نه ګوري چې موږ په دې پاکه یاستو او موږ دې خود کې پانو یعنی کوم غږ دې چې معمول هر وخت دې یو بل سره رابطه درلوده چې موږ سره متوازن رفتار کولای لکه دا اصلا یې لري دا لکه دا شی ملکونه دی خاطر ازبکستان او قزاقستان او ترکمنستان یعنی تاجکستان نو دا کله په دې معنی چې انسانیت اسلامیت لري په ټول کې شوته ګورو نو دا موږ سره خپل ګټه چې ګرځي موږ ته دومره ستونزې پیدا کړې له هغه زیات خو بیا هم موږ نه چیرای نشو کولای د ما په نظر یو څه به ونه کی تاسو وسیګه څنګه چې محترمه چې دې سبق اخیسته دا ان بي بي ان شي کولای شي موږ باندې رغلو کی یا بي ان شي کولای شي بماریو کی نو په دې خپل ټول خلک دې بیغمه وسیږي خو مونږ دا دوی وسه شخړې لټي تقریبا ګټې کمې سوي دي توانو زیات دي مشکلات داخلي دي نو په دې خپل دوی اره خاطر لا ساتي نو په ټول کې هغه اقدار تر شي کې نشاله شي څه مونږ کی خو په بسيطه چې لار باندې دا لار خو شي خو د موږ تاسو هغه ستونزې به هغه په ماجر ولې سودا کم شي په دې خپل حکومت باندې تعامل وسو کی نو په لار نشته نو
سلامت اوسئ ښاغلی یوسف امین مننه چې پاتې شوې منتظر البته د څه فکر کوئ د پاکستان حکومت کله چې جګړه کوله له افغان لوري سره له طالبانو سره د تورخم دروازې همدارنګه د چمن او نورې ټولې ګڼې عبوري سیمې دوی بندې کړلې او په دې مشکل باندې له وخت هم خبر وو چې هلته لسګونه زره مهاجرې راایستلي وو او هغوی د انتظار په حال کې او فکر کوي دا د یو فشار د وسیلې په توګه یې غوښتل دا وکاروي که څنګه دغه مسله
ګوره وخت چې یو هیواد په پالیسي او ستراتیژي کې دای وي چې افغانستان باید آرام نه وي، د افغانستان خلک باید ودرېږي، باید غلام ونډ ژوند وکړي، احتیاج وي، محتاج وي. دا خو د دوی پالیسي ده، دا خو د دوی ستراتیژي ده، دا خو ورته ورکړل شوې ده، دغه ورته ویلي چې تاسې به کار وکړي، دغه خلک د افغانان پرې نه ږدي. نو وخت چې پدې بم نه پیږو په داسې ټو کالو په نیټه کالو کې په نیمګو نه ده کنه پاکستان کټکن د ما دوست نشي کېدای د ما اسلامي ورور نشي کېدای او پاکستان د سی یو د چې د انګريز د غربیانو دښمنۍ ما ته پالي یعنی پردې دښمنۍ د وته کتر ویلې دی او د افغانستان خلکو سره جنګي دپاره برخه بنان په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار کول په هر نامې چې وي دا ګناه ده، دا د خپل هیواد او د خپل خلکو سره ظلم او جفا ده. مونږ ډېر څه د لاسه ورکړي دي، ډېرې ستونزې مونږ ګاللې دي، مګر مونږ بیا هم کولی شو چې هغه وایي پاسې کې او متل ده چې مایره هر وخت کې او بګري.